السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا آزادي رادیو ته ورجیس د آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په کابل کې د چاودنې حال درکو چې لږ تر لږه درې کسانې په نتیجه کې وژل شوی دغه راز په څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه په مسکو کې د سولې پر مسله غونډه پیلېږي د ملي مصالحې عالي شورا مشر په کابل کې د نن سهار چاودنه وغندله دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شوي دي شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وشو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د کابل شهر د اولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل په سیمه کې د نن سهار چاودنه وغندله شغلی عبدالله نن سهار په ویلامیا کې ویلي د ملکی وګړو په نشه کول بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی په دې چاودنه کې د کابل د امنیت قمندانې په خبره درې کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي دا پیښه هغه وخت وسوه چې یو کاستر ډوله موټر پر ځای پر ځای سوي ماین ور برابر سو پولیس وایي شاید د تلفاتو شمیر زیات سي بلخو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حمید پویا ځینو رسنوی ته ویلي چاودنه د دغه وزارت او نورو ادارو پر موټر سوي او د وژل سو شمیر 15 او د ټپیانو 14 دی تیر دوشنبه هم په کابل کې په یو چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتي وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شوي دي دغه وزارت ویلي چې پیښه تیره شپه سوې او په وژل سوو کې د څرخیل وتکې څلور تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو ګربز په 45 توپونو و اتیا منډې جوړې کړې چې دې کې وش پژیزي او شپږ څلوریزې ووهلې په تو پچونه یا بولینګ کې بیا د تل پتیر راشد خان شو زلید او یې کولای شوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي ایران د نتانس په نوم ترمزک لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو په خول پیل کړي دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي دوی ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي دا د ایرانیم د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وشو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپل تګلارې بدله کړې نیوي دوی به دغه مذاکرو ته حاضر نسی د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګ یانګ په خوانی دریز تکرار کړ او وی ویل تر هغو چې امریکا خپل د خصومات پالیسی بیر تاخیست نیوي هیڅ ډول ډیالوګ ممکن نه دی هغه ویلي شمالي کوریا به پر راتلونکو کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي دا څرګندونې داسې وخت کې چې تر دې څو ساعته مخکې په سیول کې د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په خپلو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه خبرې پلان کړې وې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشار راولي. هغه ویلي چې واشنگتن دی د بیلاروس پر رژیم د بندیزونو په پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسون غوښتنې ته غاړه کښېږدي. میرمن سخانوفسکایا چې پرون یې د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورټي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړي، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه ردوي. لس بجې او شپږ دقیقې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې د نن سهار چاودنې په دې ښار کې وارخطایي خبره کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا چاودنه غندلې ده. د ازادي رادیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی او نور امنیتي پیښو نور حال راکوي. مهرباني.
بلی، نن شاوخوا ونیمې بجې د سهار د کابل په ولسمې ناحیه کې د خیرخانه په کوتل کې یو چاودنه وشوه چې دا چاودنه د افغانستان کې د کابل د امنیت قمندانۍ تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته په سوري پیغام کې ویلي چې دا چاودنه په یو کافر ډول موټر شوې ده او په دغه چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي دي او درې کسان وژل شوي دي. ښاغلي دغه هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې یو صرف ډول موټر هم زیانمن شوی دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هدف دغه صرف ډول موټر وو او که نه کاسټر موټر وو. دغه هیڅ مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. په ورته وخت کې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په دې سیدو ولسوالۍ کې یو اولس الوتکه هلیکوپټر الوتکه چې د هوایي قواد وسو او یا د وخت پرې مضبوط وه دې سکوت کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان دفاع وزارت چې کومه خبر پاڼه سره کړې ویلي دي چې د راپرېوتلو د لاملونو په اړه یې څېړنې روانې دي چې لامل یې څو خو دوی ویلي دي چې په دغه الوتکه کې تقریبا څلور د الوتکې کارکوونکي او پنځه د امنیتي ځواکونه دوی وژل شوي دي. بله،
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې نن سهار چاودنې لشته لږه درې کسان وژلي، یولس نورو ټپیان کړي دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. دغه راز په میدان وردګ ولایت کې د دفاع وزارت په حواله چې په یوه پیښه کې د یوې څرخې الوتکې د نسکرېدو په نتیجه کې نه کسان وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینو سیاستوالو دا غونډه مهمه ګڼلې ده. اسدالله لودین تفصیل لري.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستيال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلی چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې هم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو، خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوحې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسني ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډه پیلېږي چې درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلی. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوری نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد په کې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولې روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره هم افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنگ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته د روان میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې